ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هر کلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وی لا هم د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د تبادلې پر سر خبري کوي. دا راپورنه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامر اختیار خار جوړولو او خدو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. د هرات د حوزوي روغتون مسولان وایي د 28 پسلو کې کارکونکو په کوویډ 19 ناروغي اخته شوی او امریکایي سرنوالانو د یو تورپوستي د وژلو په قضیه کې هغه درې نور پولیسان هم شامل کړل چې د جورج فلوید د وژل کېدو په سیمه کې ولاړ وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامر اختیار خار جوړولو او خدو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزای د خار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامر اختیار د وزیر په توګه او حسینه ساپی د خدو چارو د وزیر په توګه معرفي شوې دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. روسته تر دې چې د فبروري په 9 اشرف غنی د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم تر سره کړل، لبل کاندید عبد الله سره اختلافات د دې باعث شول چې د وزیرانو ټاکنه وزندېږي. ل ډاکټر عبد الله سره د می په ولسمه د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي معرفي لومړی ګام دی. د هرات حوزوي روغتون مسولان وایي د 28 پسلو کې کارکونکو په کوویډ 19 ناروغي اخته شوی. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي وایي له همدې کبله دوی د روغتيایي کارکونکو له کمښت سره مخ شوي او که د کورونا پیښې زیات شي د دې په خبره روغتيایي خدمتونه به ټکني شي. د هرات حوزوي روغتون شاوخوا زر تنه کارکونکو لري. د دغه روغتون د سوځیدنې څنګ ټول کارکونکو کورونا نیولي، حال دا چې د مسولینو په خبره د انټانی څنګ نیمایی او د داخلي او جراحي څنګه ډیرش سلنه پرسونل دا ویروس لري. د هرات روغتيایي مسولان اوس لاس په کار شوی چې پر رضاکار ډول روغتيایي کارکونکو وګماري. بلخوا چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کورونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پروند کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پیکینګ دا ژمنه په داسې حال کې کړې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 1000 اوښتي. د عامر اختیار د وزارت مرستیال وحید مجرو پروند په کابل کې رسنیو ته د 13-14 ساعتونو په ترڅ کې د مثبت پیخو معلومات ورکړل.
وسواته 50 مثبت واقعات تثبیت شوي. څلور وشتنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او 8 نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 1,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 0 لګ اوخته وی چې د چین د 202 ټنه روغتیایي وسایلو مرسته کابل ته ورسیده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وی او کله به کابل ته را رسیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. امریکایي سرنوالانو د یو تورپوستي د وژلو په قضیه کې هغه درې نور پولیس هم شامل کړل چې د جورج فلوید د وژل کېدو په سیمه کې ولاړ وو. د مینوسیټا ایالت لوی سرنوال کیټ ایلسون پرون وویل دغه پولیس د دغه تورپوستي د وژنې په ملاتړ تورن شوی او د نیولو حکم یې ورکول شوی. سرنوالانو د دریک چاوین د سزا په قضیه کې هم پرمختګ کړی. دا هغه پولیس دی چې د وژل شوی افریقایي الاصل امریکایي په مری په خاک دی او مارک ته یې رسوي. مظاهره چانو د سرنوالانو د نوې ګام هرکلی کړی خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوی مظاهرې د 8 ورځې لپاره هم دوام درلود. راپور نوایي چې مظاهرچانو غوسه لمړنۍ ورځو ته پکتو اوس یو څه کم شوه او اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې مظاهره تر سره کیږي. روسیه منلې ده چې سوریه ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولي. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغې کیږي چې د امریکا پوځ روسیه تورنه کړه چې دغه هیواد د سوریې له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لیږدوي او هلته د هغو جنګیالیو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د لیبیا د حکومت په ضد جنګیږي. په دمشق کې د روسیې سفارت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاعي همکاریو په ترڅ کې د جنگي الوتکو یوه بله برخه سوریې ته ورسېده. د سوریې سنا خبری آژانس ویلي دغه الوتکې به د سوریې پر هوا ماموریت کې برخه واخلي. روسیه چې سوریه کې د بشار الاسد ملاتړ کوي د لویدیځ لخوا د لویدیځو هیوادونو او د بشر د حقونو د یو شمیر ملاتړ لخوا تورنه ده چې سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال ملکیان وژلي او جنگي جرمونه یې ترسره کړي. او روسای خبر هم دا چې د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پام نه دی کړی چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایرباس ای 320 الوتکه د مې په 22 له لاهوره کراچۍ ته روانه وه چې هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 90 کسان وژل شول. د پاکستان ملکی هوایی ادارې پی آی ای ته په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې کله چې الوتکه د کراچۍ په سل کیلومترۍ کې وه پیلوټ ته ویل شوي وو چې الوتکه یې ډیره لوړه ده، خو هغه ویلي وو چې دای په اسانۍ سره الوتکه کینولی شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د دغه خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې یاورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو خوشې کېدو لپاره د طالبانو یو پلاوی کابل کې دی او له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. بل ورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یوه غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو هم برخه لرله، د بندیانو د خوشې که دو ده بهیر گرندی توب غوخته. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورته.
د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پورې یوونه کیږي چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته په یو رالېږلې پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمیر به 3000 ته ورسیږي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمیر به کله پوره کیږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله آزادي شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیلي شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه منه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشې کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د 4 شنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحد ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاسا ژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابلوف زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحد ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 9 د امریکا متحد ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگتن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 4 میاشتو کې له افغانستانه باسي. او طالبانو وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلني راپور کې چې روانه اونۍ یې خپور کړ، تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه لقطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده، خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 4000 تر 4500 پورې پاکستانیان چې د لشکرې طیبه، لشکرې جنګوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي، په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله د طالبانو زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او له دغې ډلې سره دایمي سولې ته لار هواره شي. سره له دې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، خو لا هم په ځینو ولایتونو کې او د کابل په ګډون البته په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې کیږي او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. نړیوالو ورځپاڼو هم د نورو مسلو ترڅنګ په افغانستان کې په تاوتریخوالي تبصرې کړي. فریبا ظاهر د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز د افغانستان د سولې بهیر مهم ګڼلی دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د روان بحران څخه د وتلو لپاره د څلورو مواردو وړاندیز کړی. د افغانستان ترمنځ مذاکرات، باور جوړونه، دا چې افغانان د نړیوالې ټولنې په ملاتړ سره دا فرصت لري چې د کورونا ویروس د خورېدو سره هممهاله د سولې لپاره هڅې نړیوالو ته وړاندې کړي، او همدا چې د امریکا متحده ایالات له بېلابېلو اړخونو سره کار کولو ته اړتیا لري. په دې مطلب کې راغلی چې پاکستان د طالبانو لپاره یو امن پناه ځای ګڼل کېږي، او اوس باید واضح سي چې په داسې حال کې چې د طالبانو ډله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته پته مده، تاوتریخوالي ته د طالبانو بیا مخه کول یو انتخاب نه دی. د مقاله لیکوال زیاتوي د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه، د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورې ادارې باید وشي چې د ثبات پر لوري د تک پر مهال افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو داسې نه چې دا کار د طالبانو په رسمیت پیژندل وګڼل سي، هغه هم په هغه صورت کې چې دا ډله بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په دې مطلب کې داسې نتیجه اخیستی چې د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له ایستلو سره له دې هیواد سره ژمنې تازه کړي، او د افغانستان پلان په نوم یو پروګرام باندې کار وکړي څو دا هیواد ثبات او هوساینې ته ورسیږي، او وکولی سي د بشري بحرانونو، جګړې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش او هم نورو ترهګرو سازمانونو سره مبارزه وکړي. بلخوا په افغانستان کې هدفي وژنې هم هغه څه دي چې ځینو نړیوالو رسنیو تبصرې ورباندې لیکلي دي. په یو تازه پیښه کې د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی د سې شنبې په ماښام د غبرګولې 14 د ماښام تر لمانځه وروسته د هغه ماین ښکار سو چې په جماعت کې دننه ځای پر ځای شوی وو. په دې پیښه کې ښاغلی نیازی ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړه. ایشین لایت انټرنیټي خبرونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه راپور په حواله لیکلي چې نه یوازې القاعده شبکه او د طالبانو ډله بلکې نوري د پاکستان تروریستي شبکې لکه جایش محمد او لشکره طیبه په افغانستان کې په هدفي وژنو کې لاس لري، او روزل سوي برید کوونکي د دې ډول وژنو لپاره افغانستان ته لیږي. په دې مطلب کې راغلی چې جایش محمد او لشکره طیبه افغانستان ته د ترهګرو د قاچاق زمينه برابروي، او دغه وسلوال د سلاکار، مربي او د چاودیدونکو موادو د متخصصینو په توګه په دې هیواد کې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غرض ویلي چې دا دوی پاکستانی ډلې شاوخوا زر جګړمار په افغانستان کې لري چې 200 وسلوال دي، او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو لکه د ننګرهار ولایت د محمد درې، دور بابا او شیرزاد ولسوالیو کې میشت دي. د چارو پوهان په دې باور دي چې له القاعده شبکې سره د طالبانو اړیکې او په افغانستان کې د سیمې د تروریستي شبکو فعالیتونه کولای سي د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق له خطر سره مخامخ کړي، ځکه د طالبانو لمړنۍ ژمنه له تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کول وو، خو ملګرو ملتونو اوس هم په دې اړه جدي شک مطرح کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1216 نوي او اف ام 3.15 په لوی ښارونو کې خبرونه لري. اوس هم د سندرو ملمن پروګرام
د سندرو
ملمنه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.
دلوی او مهربان الله پنامه ده ازادی رادیو درنو او ریدون کو پا سلامونو نیکو هیلمو هر کلی کوم. هیلمان دیم چی روغ جور خوشحال آرامو وسی او نن راز ما هم پا خیر سر پایل گری وسی کرنو دوستانو. به هم تل پا زیر زمور سلزازه ده سندرو و میلمانو پا خبروانه که ساس پدرن چو پرکی او هیلمان دیم چی دوستانو ده خبروانه تر پک پوری را سر ملتیا وگلی او نن می هم دوستانو لکه چنگ چی تاسو پیگی ده پنشن بیوراز ده خیسته لیکونه و ایمیلون تاسو را وریدی او موږ به هم له تاسو سره